ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شروع یا چهارشنبه ورځ ته د کال 2013 دسمبر د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه، افغانستان کې په نیمه، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځه شپه په منهر کې لوي یم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د امریکا حکومت د مذهبي ازادۍ او د نړیوال قانون په اساس پاکستان د هغه هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې پکې د اقلیتونو له مذهبي ازادۍ سرغړونه کیږي. افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ کابل په یوه موټر بمی چاودنه کې په برید کون کې 14 کسان وجلي او شمیر نور ژوبل کړي دي. او په یمن کې حکومت پلاو او مخالفه یاغیان جنوري میاشتې تر نیمه پورې 15,000 قیدیانو په بدلون سره شوي. قدر مردونکو، په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري. موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د امریکای حکومت د مذهبي ازادۍ او د نړیوال قانون په اساس پاکستان د هغه هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې پکې د اقلیتونو له مذهبي ازادۍ سرغړونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستان د هغه هیوادونو په ډله کې تیر یو کال راهیسې څارل کېده چې خلک پکې مذهبي ازادي نه لري او له مذهبي ازادیو سرغړونه کیږي. په خبر پاڼه کې د هغلي پمپیو له خولې ویل شوي د نومبر په 23 نیټه برما، چین، اریټریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سودان، سعودي عرب، تاجکستان او ترکمنستان د ځانګړي تړاو له مخې د مذهب ازادیو د سرغړونې پر سر په لیست کې شامل کړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دغه هیوادونو تر څنګ یې افریقایي هیواد کیمرون، روس او ازبکستان هم د څارنې ځانګړي لیست ته اچولي او وایي چې د مذهبي ازادۍ د سرغړونو په ګڼو پیښو کې یې لاس لر. هغلی پمپیو د مذهبي ازادیو د نه لرلو په تور په دغه هیوادونو کې شاملې وسلوالې ډلې هم په خپل لیست کې شامل کړي دي. د قومي احتساب ادارې د خیبر پختونخوا څانګې 13 ورځ د صوبې اعلی وزیر رابللې او د سوات معلم جابې سیمه کې د ځنګل ځنې برخې په لیز د ورکولو د پلټنو په لړ کې ترې تپوس پوښتنې شوې دي. د احتساب ادارې نه ویاندې سلما بیګم ویلي دي چې اعلی وزیر محمود خان چې کوم وخت کې د سلګرۍ د صنعت او سپورټس وزیر وو هغه وخت کې د غزمکې په لیز یا په اجاره ورکړې شوې وي. د دې زیاته کړې ده چې نیب لخوا د سلګرۍ د صنعت او سپورټس موجوده وزیر عاطف خان او سینیټر محسن عزیز ته هم نوټس استول شوی دي چې د جمعې په ورځ هم دغه مقدمه کې د نیب دفتر کې حاضري وکړي. نیب ته زرایو لخوا ویل شوی دي چې د معلم جبې سکای ریسټورانټ، سکای ریزورټ یا په اوچته د سلګرۍ ځای د وزیر عاطف خان او محسن عزیز خپلوانو ته ورکړی شوی. افغان چارواکي وایي چې 13 ورځ کابل کې په یوه موټر کې ځنمرګي برید کوونکي 14 کسان په بمی چاودنه کې وژلي او یو شمېر یې نور ژوبل کړي دي. د افغانستان داخله وزارت وایي نجیب دانش وایس اف امریکا ته د پیښې پخلی کړی او وایي چې په وژل شوو او ژوبلو کې ولسی وګړي او امنیتي عسکر شامل دي. دغه کاروان کې د افغانستان استخباراتي ادارې NDS کارکوونکي د یو زینبل زیاته وړل کېده چې د پیښې ښکار شول. افغان طالبانو سمدستي د پیښې ذمواري په غاړه اخیستي او وایي چې کاروان کې د امریکا تربیه کوونکي او د افغانستان استخباراتي ادارې کارکوونکي وو. د طالبانو بیان پیښه کې د 23 کسانو د وژنې دعوه کړې او وایي چې دغه امنیتي عسکر وو. په یمن کې حکومت والا او مخالفه یاغیان جنوري میاشتې تر نیمه پورې 15,000 قیدیانو په بدلون سلا شوي دي. د سعودي عرب ملاتړي حکومت پلو او ایران پلو حوثیانو یو بل ته د خپل هغه قیدیانو د نمونو فهرستونه ورسپارلې کوم چې دواړو خواو ته په جیلونو کې پراته دي. د سور صلیب نړیواله اداره به د قیدیانو د بدلون د عمل څارنه کوي. سفارتي ذرایع وایي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس به په اخیری د زیارت په ورځ په سویډن کې روانه دغه غونډه کې برخه اخلي او په دواړو غړو بغه کوي چې د راتلونکي کال په اوله کې بیا خبرو ته کینی. دې وخت تر ټولو غټ خند په ساحلي خار هو دی دا باندې روانه جګړه ده. دواړه خواوی هغه وړاندیز رد کړی دی چې ګنې د خار نه دي تمام خواوی خپل عسکر وباسي او ملګرو ملتونو ته دې په ارزي توګه ور وسپاري. د سور صلیب نړیواله اداره خبرداري ورکړی دی چې که څه هم په یمن کې د 3 کلنې جګړې ختمون د خبرو د لارې هوارېدو هڅې روانې دي خو هلته بیا هم حالات ورځ تر بله خرابېدو دي. دغه جګړه کې تر دې وخته 15,000 خلک وژل شوي دي. د یمن لپاره د ادارې استازي جوهانس بروور وایي چې د ملګرو ملتونو د رپورت تر مخه 9 لک ښځې او ماشومان د خوراک د نشټوالي د ستونزې سره مخ دي او مرګ ته نږدې شوي دي. دی وایي چې 1.4 کروڑ د قحط سالۍ اړخته روان دي. د زیاتوي چې د تیرو 3 کالو جګړې له کبله خلک زیات ځپل شوي او د خوراکي او طبي اسانتیاو د نشټوالي له کبله د ناروغیو سره هم مخ دي. امریکا د روس دوه جوهري وسله وړونکو بمبار الوتکو وینزویلا ته په راتلو سخت خفګان څرګند کړی دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې د روس او وینزویلا دوه کرپټ حکومتونه د خلکو نه پیسې راغونډي او د خلکو ازادۍ د خپل لاندې کوي او خپل خلک یې د نیستۍ سره مخ دي. د روس لخوا د هغلي پامپیو ته ځواب کې ویل شوی دی چې د غیر سفارتي ژبه کارولی او وایي چې دغه د امریکا خارجه وزیر لپاره د قبلونې وړ نه ده. د روس حکومتي وایان دیمیتری پیسکو وایي چې دا د امریکا کار نه دی چې زمونږ په پوځي مشقونو مصرف شوو پیسو باندې باز شو کی. بلخوا د امریکا د نمائندگانو جرګې په روس غږ کړی دی چې یوکراین کې خپل دښمنه فعالیتونه ختم کړي. د جرګې غړو یو قرارداد هم منظور کړی چې وایي یوکراین ته به د خپلې ازادۍ او امنیت لپاره مرستې جاری ساتي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمتونکو د وایس اف امریکا د رادیو سره نه خبرونه تان نه خپنه غو واشنگټن ډي سي نه خوږی ساسې پام راګرځو د لومړی راپور په لوتا. د امریکا حکومت د مذهبي ازادۍ د نړیوال قانون په اساس پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې پکې د اقلیتونو له مذهبي ازادۍ سرغړونې کیږي. په دغه حق له نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې د مذهبي ازادۍ د ناوړه سرغړونو یا په باقاعده توګه په دې د سترګو پټولو په تور کې لس ملکونه په دې اړه د خصوصي تشویش لرونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړي دي. هغه پمپیو په یو خبر کې ویلي دي چې د نومبر د میاشتې په 28مه نیټه برما، چین، اریټریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سودان، سعودي عرب، تاجکستان او ترکمنستان د کال 1998 د نړیوالې مذهبي ازادۍ د قانون لاندې په دې نوم لړ کې شامل کړي دي. د امریکا د سٹیټ ډپارټمنټ لخوا جاری شوی بیان کې مایک پمپیو وایي چې د النصرا فرنٹ، عرب جزیره نما کې القاعده، القاعده، الشباب، بوکو حرام، حوثی، داعش، داعش خراسان او طالبان خصوصي تشویش لرونکي ډلې بللې دي. بیان کې ویل شوی دی چې د نړۍ په ډیرو ځایونو کې خلک یوازې په دې د زور زیاتې گرفتاری او مرګونو سره مخ دي چې دوی په خپل عقیده خپل ژوند تیرول غواړي. پمپیو وایي امریکا به په داسو زور زیاتو غلې نه پاتې کیږي او د ټرمپ انتظامیه په خارجه پالیسۍ کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وده او تحفظ اولیت لري. بیان زیاتوي چې د مذهبي ازادۍ تحفظ د امن، ثبات او سوکالۍ لپاره ډېر ضروري دی او د دې سره نه یوازې د افرادو ژوند ښه کېدلی شي بلکې په پراخه کچه د ټولنې ترقی هم د دې سره تړلې ده. مایک پمپیو وایي چې لومړ کې شامل کړل شوی ډېرو ملکونو کې د مذهبي ازادۍ صورتحال ښه شوی دی او دې د داسو ګامونو هرکلی کوي. دی وایي امریکا به د نړۍ د حکومتونو، مدني ټولنې او مذهبي مشرانو سره د مذهبي ازادۍ د خوالي لپاره خبرې اترې جاري ساتي. مدبوعات لیکي چې د امریکا لخوا په رستو کې دا ګام پاکستان باندې د نور فشار سیوا کولو لپاره پورته کړل شوی دی. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا کمیشن د کال 2002 دا غوښتنه کوي چې پاکستان د مذهبي ازادو د سرغړونو ملکونو د خصوصي تشویش لرونکو هوادونو په نوملړ کې شامل کړل شي. خو د امریکا سٹیټ ډپارټمنټ داسې نه کول. کمیشن وایي په کال 2018 کې سٹیټ ډپارټمنټ د کال 2018 د قانوني بدلون وروسته یوازې پاکستان د مذهبي ازادو په اړه د سر ځانګړي نوملړ کې شامل کړلو. د مذهبي ازادو په اړه د کمیشن رپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې کم شمېره مذهبي ډلې مسلسل د زور زیاتۍ سره مخ وي او په دې اړه د حکومت ګامونه نه پورته کول د تشویش خبره ده. دوی وایي چې تندروا مذهبي ډلو ته د 2018 په انتخاباتو کې د برخه اخستو له وجې روایتي سیاسي ډلې هم د دوی په مقابله کې د ووټ لپاره د دوی نه زیات توند بیانونه ورکوي. د څه له وجې چې د کم شمېره مذهبي ډلو لپاره ژوند نور هم ګران شوی. کمیشن وایي د پاکستان پوز او نورو حکومتي چارواکو پرله پسې ویل دي چې مذهبي مدرسې د حکومتي انتظام لاندې راوستل شي خو اوس هم په سلګونو مدرسې نه دي رېجسټر شوی. په رپورټ کې د مذهب اسلام د سپکاوي قانون هم ذکر شوی او ویل شوی چې د دې قانون د لارې په انټرنیټ باندې هم هغه کسان غلي کول شي کوم چې د حکومت په نظر کې غلط وي. کمیشن په خپل سفارشاتو کې د امریکا د حکومت نه غوښتل دي چې پاکستان سره د داسې لوازنامې لاسلیک کړي د کومې د لارې چې پاکستان پابند کړي چې په قانوني کچ اصلاحات وکړي. د امریکا حکومت د غیر سرکاري او سرکاري ادارو د لارې د پاکستان حکومت سره په اصلاحاتو کې مرستې وکړي. د پاکستان حکومت حوصله افزائی دی وکړي چې هغه په خپل ملک کې د کم شمېره مذهبي ډلو په اړه خلکو او ټولنه کې بیداری پیدا کړي، او دغه سي امریکا د پاکستان له امریکا تر خلک راغواړي. د پاکستان میډیا ته د پیسې ورکړي او په تعلیمي هلو ځلو کې د هم د پاکستان سره مرسته وکړي. کوم خلک چې د کم شمېره مذهبي ډلو په خلاف ناوړه ګامونه پورته کولو کې ککړ وي، د هغوی په خلاف د خصوصي ګامونه پورته کړل شي. کمیشن وایي چې د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو کې د مذهبي ازادۍ ته هم اولیت ورکړل شي. دغه سي د پاکستان وزیر اعظم او پوځي مشرانو ته دی وویل شي چې د ملک امن د مذهبي ازادۍ سره تړلې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان ښار کې دوه صحافیانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې دي چې وایي دوی د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتنو د ژغورنې غورزنګ خبرونه خپروي، او دغه شانته کې یادونه درکو چې د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتنو د ژغورنې غورزنګ د جلسو خبرونه او یا د هغوی مرکې او یا د هغوی په حق راپورونه د پاکستان په تمامه میډیا کې بند کړی شوی دی، او په هغه باندې د خبرونو خپرولو بندیز لګول شوی دی. خو دغه شانته کې اوس د پاکستان میډیا په دې هم د پاکستان حکومتي چارواکي په دې هم خوشاله نه دي چې ګنې د خارجي میډیا لخوا دې هم دوی ته پاملرنه وشي یا د دوی راپورونه خپاره کړي. هم په دغه اساس د وایسف امریکا تر څنګ په یو شمېر نور خارجي او پاڼو باندې هم بندیز لګول شوی دی په ملک کې. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
په قبایلي ضلعو کې د منځني مودې لپاره لاګو شوی فاتا انټرم ګورننس ریګولیشن د پېښور های کورټ له طرفه منسوخ کېدو نه پس د تیرو لسو ورځو راسي په دغه ضلعو کې قانوني خلاف
پاکستانی چارواکي په مطبوعاتو کې د پښتون تحفظ مومنټ د خبرونو سارنه کوي. په هیواد کې د وایس اپ امریکا ویب پاڼې تړلې او هغه خبریالانو پر ضد مقدمه درج کړي څوک چې دغه غورزنګ د جلسو خبرونه ورکوي. د ډي آی خان پولیسو د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود او د ځایي ټلویزیون خبریال ظفر وزیر بشمول د شلو نور کسانو پر ضد اف آی آر درج کړي. څوک چې د خالی یا شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا ډیره اسماعیل خان ښار کې د پی ټی ایم احتجاج ته ورغلی وو. پولیس تور لګوي چې دوی د ریاستي ادارو پر ضد نارې وهلې او عام خلک یې تشدد لپاره راپارول. تیر ورځ د ډي آی خان سیټي تانه مشر اس اچ او د اف آی آر لیکلو نه وړاندې ډیوا ریډیو ته ویلي وو سیلاب محسود او ظفر وزیر وای دوی د خبریال په هیڅ دغه احتجاجي غونډې ته ورغلی وو. سیلاب محسود وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې وویل
د رین کینو حکومت تر دې مې ځه په صحافت باندې دای په باندې لګوي خدا خوشبول نه پېجو کې څه ودا رژیم شو قبر شته تللی هغه د خطر د احتجاج نه و خو چې پټیم لري نو تا و زوړه غلا یا تللا یا د بل رس پر بیو څه بیو څه بیو څه
یو اونۍ وړاندې پاکستانی چارواکو د انټرنیټ انتظام ادارې ته امر کړی وو چې په هیواد کې دی د وایس اف امریکا اردو څنګه ویبپاڼه اوتړي. یاد دی وی چې د وایس اف امریکا ډیوا ویبپاڼه د سو میاشتو نه تړلې شوی. د ډیوا ویبپاڼه زیاتره د پاکستان او افغانستان د سیمو په اړه خبرونه ورکوي او دغه سیمه کې د پښتنو د ژوند مشکلات په ګوته کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ادعا کوي دغه ویبپاڼه د غلط او پروپاګاندا خبرونو له سببه تړل شوی، خو نوموړي په دغه اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. البته استخباراتي ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا خبريال ته ویلي د وایس اف امریکا ویب پاڼې د پی ټی ایم د خبرونو لوجه تړل شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان پوز په یو بل باندې سخت نیوکه کوي. د پی ټی ایم مشران تور لګوي چې د پاکستان پوز د پاک افغان پولیسو سره نږدې ترهګرو پر ضد عملیاتو په نوم په دغه سیمه کې د بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل اسیف غفور وای دغه سیمه کې 2 لک پاکستانی پوځیان پر ځای کړل شوي چې د تشدد مخه ونیسي او امنیت پر ځای وساتي. د پښتون تحفظ مومنت مشران تور لګوي چې د پاکستان پوز د ځینی ترهګر ډلو ملاتړ کوي او هم دغه ترهګر ګوندونه د نورو ډلو پر ضد عملیات کوي. د پاکستان پوز دغه تورونه په سختۍ سره ردوي. د پی ټی ایم په جلسو کې اکثر ناره وهل کیږي، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، یعنی د ترهګرۍ پر شا د پوز لاس دی. د امریکا او افغانستان چارواکي هم تور لګوي چې د پاکستانی ادارې د ناقانونه او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړي دي. تیر اونۍ د پاکستان پوز ویان اسیف غفور یو خبری کانفرنس په وخت وویل،
زبان سے ضرور انہوں نے غلط باتیں کی لیکن ابھی تک انہوں نے وائلنس نہیں کی، تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ کی جو جینوئن ڈیمانڈز تھیں وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو ان کے کہنے پہ نہیں، ان کے کہنے سے نہ
پی ٹی ایم عمران دی سنگھ لاڑا مونتا معلومات ہو ترو سا ورسرا نرم رویہ زکا ساتلے دا چی ددوی پسیما کے رہ گری لوجے تیر پنزل اس کالونا دوی دیر زپلی شوی دی او نا دوی د تشدد لا رخ پلا کڑے دا ددوی وختنے منو خو کچرے دوی د خپل حد نه بهر شو نو بیا به خپل اختیار استعمال وو. مون د دوی غم نه هم خبر یو خو ورنه غوښتنه کو چې حد نه د بهر نشي.
نوموړي دا نه د واضح کړي چې د هیواد په عین کې د سری کرخې مطلب څه دی. د وایس اپ امریکا ډیوا سانګي مشر نفیس ټکر وای ادارې د صحافتي اصول سره سم او به طرفه د پی ټی ایم خبرونه ورکوي او وای مونږ د دغه هیواد وزیران او حکومتي چارواکي راغواړو. د پاکستان پوز لخوا په ټویټر او د پوز مطبوعاتي سانګي آی ایس پی آر په ویبپاڼه باندې خپور شوي بیانونه شریکوو چې د پی ټی ایم په اړه د دواړو موقف وړاندې کړو. د وایس اف امریکا اردو سانګي مشر کوکف فرشوري وای زمونږ د اوریدونکو او کتونکو لپاره پی ټی ایم یو مهم خبر دی، دا بی بنیاده خبره ده چې مونږ یو اړخیزه خبرونه خپرو. نو موړی زیاتوي، مونږ هر وخت حکومتي چارواکي او وزیرانو سره مرکې کوو. ورستو کې د پاکستان پوز ویان لخوا شوی خبری کانفرنس زمونږ د هغې ورځې د ټولو مهم خبر وو. دا ویل چې مونږ په ټول برابر خبر نه ورکوو دا مناسب نه ده. څو ورځې وړاندې د وایس اف امریکا اردو څانګې د قومي اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم مشر محسن داوړ خبری کانفرنس په فیسبوک نیخ په نیغه خپور کړی وو او د هغې ورځې نه پاکستان کې د انټرنیټ استعمال کوونکي وای د وایس اف امریکا اردو څانګې ویبپاڼې ته رسائی نه لري. یاد دی چې پاکستانی مطبوعاتو کې د پی ټی ایم په اړه ډیر کم خبرونه خپرېږي.
د خیبر پختونخوا سره شامل شوی شپږ و چې کومې قبایلی ضلع دي دغه ضلعو یو خواته که د اف سی آر قانون د ختمولو اعلان د 25 آئینی بدلون د لاندې وشو، خو دغلته کې بیا موقتی قانون پر ځای کړی شي چې پکې هم د هغه اف سی آر چې کوم واک اختیار و هغه د ډی سی او د اے سی او دغه شانته کې د نورو خلکو په لاس ور کړی شو او دغه قانون کې نورې سختۍ د خلکو سره شروع شوې چې پر ضد یې دغلته کې غږونه هم پورته کېدل او وروسته بیا دغه د صوبایي حکومت لخوا وځنډول شو. د صوبایي حکومت لخوا تر دې وخته پورې په دغه سیمه کې د ترقۍ څه کارونه شوي دي، دغلته کې څومره دغه قانوني چې کومې لارې دي هغه پوره کړی شوي دي او دغلته کې د حکومت چې کومې ادارې دي هغه څومره فعال دی. نو سیډونکو وای چې تر دې وخته پورې د حکومت خلا دغلته کې پیدا شوې ده او دغلته کې خلکو باندې په کاردار چې دغه خلا د ختمولو د پاره زر تر زر حکومتي ادارې کارو کی او دغه خلکو ته د قانون اسانتیاوي هم ورکی. د ډیورډو خبریاله صادق قسم شان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
کبایلی زلو کې د میانځنی مودې د پاره لاگو شوی فاتا انټرم گورننس ریګولیشن د پېښور های کورټ له طرفه منسوخ کېدو نه پس د تیرو 10 ورځو راسي په دغه ضلع کې قانوني خلا پیدا شوې ده. یو پوهان اسماعیل خان وای پېښور های کورټ صوبائی حکومت ته د یو میاش وخت ورکړو چې حکومتي ادارې په قبایلی ضلعو کې پر ځای کړي، خو دوی په دې کې ناکامه شو او وایي که صوبائی حکومت نور هم دې کې سستی وکړي نو قبایلی ضلعو کې د امن او امان صورتحال خرابې دی شي.
خو غټ دې غټه مسله دغه ده چې کله دی په پتوندې کې دا ټول کار کولو د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملول لپاره هغه وخت کې دی دې ته سوچ نه وکړي چې یو قانون ختمي کړي دغه په ځای به بل کم قانون راځي. هغه لپاره پکار دا و چې دی یو لیګل یو کانسټیټیوشنل آئینی یو کور ورکړې دی لپاره، خو هغه دیونه کړی شو. زمونږ بدقسمتې دا دی چې که تاسو په یادو کې په نوی کې هم دا شکار شو په ملکنډ کې های کورٹ او کې سپریم کورٹ پاٹا ریگولیشن د منځ وړو وغیرہ دغه خبره کړو چې دا د آئین سره متصادم دی، دا غي پرزت دی. نو هغه وخت هم حکومت بیا په چل نه پوهېده چې څوک دا غي پوج باندې صوفی محمد غوندې خلک بیا را پاسېدل او دا غي نه پس کم د سوات حالت او د ټولو خلکو وړاندې دي. زمونږ بدقسمتی دا ده چې مونږ د تاریخ نه سبق نه زده کوو.
په قبایلی ضلعو کې د لنډې مودې لپاره لاګو شوي د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن خلاف د پېښور های کورټ فیصله راتلو نه پس د صوبا خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان اعلی عدالت ته خواست کړی د پېښور های کورټ دغه فیصله دې ودرولې شي او دوی ته دې 5 کالو موده ورکړې شي چې قبایلی علاقو کې حکومتي نظام پر ځای کړي. خو اسماعیل خان وایي دوی اندېښمن دي که صوبایي حکومت څومره هم سستی کوي قبایلی علاقو کې د دې د لاسه حالات خرابې دي شي.
دلته موږ دا یاره ده ځکه چې دی خوستلې دي سپریم کورټ ته، خو ته 5 کاله اوسته دي. خو زما خپل خیال دا نه دی چې سپریم کورټ ته 5 کاله وګوري، که زیات دور شي دي ته به کال وګوري، 2 کاله بورته وګوري. نو که هغه ورکو نو کېدی شي دي ته سکون ملو شي او بیا د هغې منځ کې دي خپل څه ګامونه پورته کوي پورته. خو که ورې نه کړو نو موږ به یو ډېر غټ کرایسس سره، یو ډېر غټ بحران سره مخ شو.
د فاټا انضمام او اصلاحات تحریک کې شامل یو قانون پوه فرهاد افریدی وایي دوی غوښتل قبایلي علاقو کې د لاندې سطح عدالتونو د لارې رورو دغلته خلکو ته انصاف د لارې حقونه ترلاسه شي، خو د کوم انضمام اعلان وشو او څنګه قسمه ریګولیشن هغلته لاګو شو هغه د آئین او د بشري حقوقو سره متصادم او هغه وایي دا هر څه د حکومت نیت ښکاره کوي.
خو د اسټابلیشمنت ما په خیال چې دا نیت نه دی، د فاټا کې چې کوم افسر شاهد دا غي دا نیت نه دی لا چې ګینه دی د دغه خلکو ته قانوني او د انصاف لارې کولو کې. زه دا وینم چې حکومت دې ته اثر لري چې د سپریم کورټ سره فیصله پر راشي نو دا غي نه پس پدې اقدامات کوي، بلکې غوښتنه د قبایلو د دې چې موږ ته د قانون او د انصاف لارې راکړي. نو چې دلته بیا عام د عام سړی د یو عام قانوني مسلې حلم نه وي نو دا خو د ځنګل په نسبت شونه دلته چې کم انسانان دي دا به خامخا په دغه ضد راوچتيږي.
د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی سره د حکومت دریز معلومولو لپاره سوزله کوشش نه باوجود رابطه و نشوه، خو پوهان وایي ک وفاقي او صوبایي حکومتونو د قبایلی ضلعو په حق لا زر تر زر آئینی عدالتي او انتظامی فیصله اونکړي نو دې سره به دغلته مشکلات نور هم سیوا شي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
کار مختار خلیل نه مطبوعاتي کتنه و.
امریکې په افغانستان کې د جنگ راغونډولو او افغانستان نه د وټو د پاره طالبانو سره د امن د خبرو اترو د پاره خپل ټول کوششونه شروع کړي دي. خو د افغانستان او د سیمې په معاملو پوه دانشوران، تجزیه‌نگاران او سیړنکار افغانستان نه د وټو د پاره د امریکې په جلدبازۍ تنقیدونه کوي. په دې موضوع د هندوستان د آنلاین خریدونکو میګزین دی پرنٹ په یو تازه غنه کې د نامتو پاکستانی امریکني تجزیه‌نگار ډاکټر محمد تقی یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د امریکې افغانستان نه په جلبازای کې وطلبه افغانستان کې د امن راوستو عمل ته د فائدې په ځای نقصان ورسوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د افغانستان او د پاکستان د پاره د امریکې خصوصي استازي د زلمی خلیلزاد د افغانستان نه د امریکې د زر تر زر د وټو بیان د دې خبرې سرګندونه کوي چې امریکا کې د افغانستان په معاملې کې د یوې روغې جوړې د زر تر زر کېدو مضبوط سوچ موجود دی. خو افغانستان نه د امریکې د وټو په لړ کې د وخت نیټې د ټاکلو اعلانونه به افغانستان کې د امن راوستو په لار کې هم هغه عمر خندان راولاړ کی څومره چې د پخوانی صدر باراک اوباما لخوا په کال 2011 کې د امریکانو فوزونو د وټو د نیټې د اعلان کولو له سبب راولاړ شي وو. مضمون زیاته چې امریکا به اخر افغانستان نه اوزی او طالبانو له افغانستان کې د اوسېدو نه سیوا بل ځای نشته. البته د طالبانو مضبوط ملګری پاکستان به هم طالبانو پوری چمبړوي. طالبان امن خبرو اترو ته خوشاله دي ځکه چې د جمی له سببه جنگ سوړ دی او طالبان خوزګار دي. بلخوا اتحادی فوجونه د خپل زختو ډیرو هوایی حملو له سببه لغاویره شوي دي، خو په دې حملو کې د بیګنا افغانانو په وجلې کېدو، د بشري حقونو د عالمی تنظیمونو په ویر غوغا د اتحادی فوجونو پازا مراوي شوي ده. بلخوا افغان فوجونو هم د طالبانو یو شمیر بی ترتیبه دستو ته په خپلو حملو کې د نقصان رسولو داوی کړی دي، خو افغان طالبان په ظاهره خپسور کی دي او د اتحادی او د افغان فوجونو د عملو علامات پی نخکاری. ڈاکٹر محمد تقی خپل مزون کی زیاتی چې د امریکای افغانستان کې د امن راوستو په لوري د جلدبازی یو سبب د پاکستان د فوج د طالبانو خلاف غیر مؤثره کاروایی دي. د پاکستان فوجونو د طالبانو خلاف په ظاهره په زبردستو کارروایو کې تر اوسه پورې د پاکستانی یا افغان طالبانو د نامې جامع یو مشر ونه وجلو. په دې سبب امریکې د افغان حکومت او اولس نه د مکمل اختیار اخیستو بغیر په امن خبرو اترو تادی راوړلې ده. مضمون زیاتی چې ملکونه خپل دریز کې بدلون یا خو د بل فریق په دریز کې د نرمۍ له سببه یا د سختۍ له سببه پیدا کوي. امریکای پاکستان سره د کلونو کلونو پورې د خوږو تعلقاتو رستو نن سبا پاکستان باندې پړې سسکړی دی. ډاکټر محمد تقی دی پرنٹ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا به ډیر خو کی چې اسی د نامې د موجوده امن عمل نه رستو شي، ځکه چې دا امن عمل منطقي انجام ته ورسی هم بیا هم د دې له سببه د افغان ملت د اولسی او آئینی حقونو یقیني کېدل ګرانه ده. امریکا که سروغه جوړه راوستل غواړي نو د کال 2019 په اپریل کې د افغان صدارتي انتخابونو رستو دي دې کار ته بډې وهي. موجوده وخت کې د افغان صدارتي ټاکنو د رستو کولو د پاره په افغان حکومت فشار راوړل مناسب کار نه دی. دین علاوه د صدر ټرمپ د حکومت او د زلمی خلیلزاد موجوده علي زلي د افغان حکومت او د افغان اولس په مشرۍ کې د امن د الو زلو پر ضد دي. د افغانانو په سر د یو بې مطلب امن عمل د پاره سودابازی به ناکامه کیږي او دینه پسما افغانستان کې د خون خرابې هم هغه شان حالات راپورته کیږي کم چې دی بد نصیبه هیواد افغانستان کې د کال 1990 نه جوړ دی.
د یمن حکومت والا او مخالفه یقین جنوري میاشتې تر نیمه پورې 15,000 قیدیانو په بدلون سلا شوی. نور تفصیل په زموږ همکار کسون کا کړل دي.
د سور صلیب نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړې ده چې په یمن کې د خونړۍ جګړه که د سیاسي لارې څخه حل هم سي، د هغې باوجود به حالات لا نور هم خراب وي. دې جګړه نږدې 15,000 خلک وژلي او ژوبل کړي دي. په یمن کې د سور صلیب پلاوی مشر جونسن براور وایي چې د خپل مودې کې ډېر په تیزۍ سره حالات خرابېدل لیدلې دي. هغه وایي په سویډن کې د یمن په جګړه د امن خبرو ته خوشاله دی او هیله من دی چې ډېر ژر به د یمن خلک د بیړنۍ حالت څخه د ژغورنې په لور سي، خو وایي د بدمرغه دا مهال لا هم حالات ښه نه دی او موږ به راتلونکي میاشتو پورې انتظار کوو چې څه به کېږي او په یمن کې به تر ټولو بد حال لپاره تیاری نیسو. ولی چې که سبا امن راهم سي، خو د دې باوجود به همدغه ستونزې روانې وي. شاغلی براور وایي د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 2.9 میلیونه ښځې او ماشومان د خوراک د کمۍ ښکار دي او ورته د مرګ خطر دی، او زیاتوي چې په 15 تنانو کې 4 تنه یعنی کې 22 میلیونه خلک د ژوند کولو لپاره د نړیوال امداد ته ضرورت لري. هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو څانګې مشر د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي په یمن کې 6 میلیونه کسان له لوږې او 2.5 لکه له بیړنۍ حالات سره مخ دي. دوی وایي په جګړه ځپلي یمن کې د وږو کسانو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 45% زیاتوالی راغلی ده. مارک لوکاک چې له یمن څخه راستون شوی خبریالانو ته وویل بشري حالات په یمن کې په چټکۍ سره خراب شوي او دا یو بد خبرداری ده. دوی زیاتوي چې یاد کسان د بوران د 15 کچې کسان دي چې د دې کچې کسان یوازې په سوډان کې 15 سره دي. نوموړي زیاته کړه نږدې 15 میلیونه یمنان د خوړو د بوران په 1/4 کچه کې دي. په یمن کې سعودي په مشرۍ هوایي بریدونو کې سکولونه، روغتونونه او د واده مراسم هم په نقشه شوي دي چې په کې په زرګونو کسان مړه شوي. بل ورته اوسیاغان د اوږدې واټن ویشتونکې توغندۍ لري. چې سعودي عربستان ته ورسیږي او په سور سمندر کې هم بیړۍ یا کشتۍ په نقشه کولای شي. په یمن په 1300 کلنې جګړه کې له 1000 څخه زیات یمنیان وژل شوي دي او له همدې امله په نړۍ کې تر ټولو ستر باران په سترګو ورته کتل کیږي.